De acuerdo.
سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مخوستن نه بجی دي زه سفی ولستان زایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست وایم پایل به په خبرونو باندې وکړو ملګرو ملتونو ژمنه کړې چې له افغان سیلاب ځپلو سره به اړینې مرستې وکړي د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویاند فرحان حق د یک شنبې پورس په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
The United Nations is in touch with the de facto authorities in Afghanistan to provide assistance as needed following the
فرحان اقوایی ملګری ملتونه افغانستان کې لوکمنو چارواکو سره په تماس کې دي څو د ورستیو سیلونو په تړاو اړینې مرستې ورسوي سرمنشي د افغانستان خلکو سره خپل خواخوږي خوولې او په شمال ختیځ کې د سیلونو له کبله د سباندې 300 کسانو د وژل کېدو په تړاو د ملګرو ملتونو د پیوستون ډاډ ورکړي د طالبانو د حکومت چارواکي وای په بغلان کې د جمعې د ورځې د سیلونو له کبله 315 کسان مړه شوي د کډوالو او بیرترستنیدو وزارت په خبر پاڼه کې راغلی د سیل له کبله 315 کسان مړه کېدو سربیره 1430 کسان ټپیان دي او 2615 په کورونا بشپړ ویجاړ شوي دي لازادي رادیو خبرو ته واګیست د ازبکستان یو پلاوی کابل ته تللی چې د ترانس افغان ریل لاري د پروژې د عملی چارو پر پیلولو او سروې خبري وکړي د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي د ازبکستان د ترانسپورت وزیر الهام محمدوف او د افغانستان لپاره د دغه هیواد ځانګړي استازي عصمت الله ارګاشف په مشرۍ پلاوی نن له امیر خان متقی سره کتلي د ازبکستان په پلاوی کې یو شمېر انجینران هم شامل دي چې د ترانس افغان پروژې سروې او عملي چارې پیل کړي د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هم دراز وایي ازبکستان غواړي له افغانستان څخه 1 میلیون ټنه سکاره وارد کړي بهر ته د افغانستان د سکرو صادرات وروسته له دې چې پاکستان یې له اخیستلو ډډه وکړه خورا کم شوي په کابل کې د طالبانو امنیه قمانداني وایي د ولسي جرګې پخوانی غړی الله ګل مجاهد به تر هغو په توقیف کې وي چې د ده د تور په اړه پلټنې بشپړېږي د کابل امنیه قمانداني ویندوی خالد زدران نن پر ایکس پاڼه لیکلي مجاهد د تیر کال په اوت میاشت کې د سید الله په نوم د یو کس د وژل کېدو د قضیې په تړاو نیول شوی د نه دی ویلي چې نوموړی کله نیول شوی او یا کله به د تورونو په اړه څېړنې بشپړې شي او د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي که حماس توندلارې ډله اسرایلي ارغمل شوي کسان خوشي کړي همدا سبا هم په غزه کې د اوربند ټینګښت امکان لري حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګر سازمان ګڼل کیږي بایدن د امریکا سیاتل ښار ته په سفر کې په خبرو کې زیاته کړه په غزه کې د اوربند ټینګښت په حماس توندلارې ډلې تړلی دی اخوا اسرایلو د رفح ښار او د غزې جنوبي سیمو څخه د خلکو د وتلو امر کړی خبرونه موارد کولای شي د ازادي رادیو پروګرامونه او خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو دات کام کې ولولای په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکو رضاکارانو ازادي رادیو سره په خبرو کې سیلاب ځپلو سره د مرستو رسولو غوښتنه کړې ده په بغلان کې خلک وایي چې خورا خرابه وضعیت ده د سیلونو د راوتلو پر مهال باید خلک څه وکړي له یو کارپو سره غږېدلی وو
تر ټولو ښه دا ده چې دغه خلک د دې په ځای چې ویډیوګانې اخلي باید دغه کوم اقدامات چې د سیل پر مهال خلکو ته سپارښتنه کېږي د تخلیې د ځای په ځای کېدو د مسؤولو غذایي توکو وړلو او همدارنګه د نورو سره د مرستې دغه باندې کار وکړي تر څو تلفات راټیټ شي
د صنعت اونۍ او ورځنی ملي او نړیوال نندارتون نن په کابل کې پرانیستل شوی له 800 غرفو 200 ښځو ته ځانګړي شوي
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
یو شمیر ولایتو په ځانګړي ډول د بغلان ولایت اوسیدونکو او رضاکارانو ازادي راډیو سره په خبرو کې سیلاب ځپلو سره د بیړنیو مرستو رسولو غوښتنه وکړه. د دوی په خبره د سیلاب ځپلو تر ټولو جدي اړتیا سرپناه، جامې، خواړه او طبي مرستې دي. اخو د طالبان حکومت اعلان کړی چې د دوی د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر سیلاب ځپلو ته د رسیدنې لپاره بغلان ته سفر کړی او له مرستندویو بنسټونو سره یې کتلي. بلخوا یو شمېر افغان رضاکارانو په هیواد کې دننه او بهر ورته د مرستو راټولولو کمپاینونه پیل کړي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د بغلان په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې له وروستیو سیلابونو وروسته یو شمېر سیلاب ځپلي او رضاکاران وایي عاجلو مرستو ته اړتیا ده. ازادي راډیو ته په لیږل شوې ویډیو کې د بغلان د بورکی ولسوالۍ یو سیلاب ځپلی وایي
سیلاب موږ ته نه ژوند، نه انسان، نه حیوان، نه آبادۍ او نه کورونه پرېښي. داسې کورونه هم شته چې یوازې یو کس پکې ژوندی پاتې شوی دی.
د دهنی غوري ولسوالۍ یو سیلاب ځپلی دین محمد ازادي راډیو ته وویل
زیانونه ډېر دي. زموږ او د نورو خلکو 2000 جریبه کرنیز مځکه چې پیاز او رومي بانجان مو پکې کرلي وو له منځه تللې ده.
د بغلان ولایت د نهرین ولسوالۍ یو تن رضاکار شمس الله ازادي راډیو ته وویل چې د خلکو د اړتیاو له مخې باید د جامو، خوراکي توکو او بیړنیو سرپناو د برابرولو په برخه کې نورې مرستې هم وسی.
موږ په ټولو مساتو باندې او په ملي تجارانو باندې غږ کوو چې عاجل عاجل د خلکو سره مرسته وکړي، ځکه چې دا ډېره غټه غمیزه ده. په بغلان کې داسې غمیزه په 200 کلو کې نه راغلې. زخته ډېر خلک په تکلیف دي، د خلکو کورونه وران دي، د خلکو آبادی نه ده پاتې، موجود ندی. هغه ساحه ته تلار سي دسه فکر نه کوي چې ته کله یو کور باندې و هیڅ شي نسته.
د بغلان مرکزی ولسوالۍ یو رضاکار میرویس ازادي راډیو ته د دې مرستو پاړه وویل
مرستندوی بنسټونه تر څو چې ورغلي دي دوی فقط هغه د ډوډۍ او څه مرسته ولاشه سره کړی دي خلکو ته چې خلک ټول په دشت په پاتې نه د ناستې ځای لري او نه د خوراک څه لري. نو تر اوسه پورې دوی سرویګان روان دي او تاسو نور قوي همکاري مرسته څنګه د ورسره شوی.
په بیلابیلو نورو ولایتونو کې د ورستیو سیلابونو یو شمیر زیانمنو هم ازادي راډیو سره خبرو کې د مرستو غوښتنه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان دننه او بهر یو شمیر افغان رضاکارانو په ټولنیزو رسنیو کې د وروستیو سیلاب ځپلو سره د مرستې لپاره د مرستو راټولولو کمپاینونه پیل کړي دي. په لندن کې یو افغان رضاکار عبدالله میاخیل چې د مرستو راټولولو کمپاین پیل کړی ازادي راډیو ته وویل
تر دې مهاله 1,200 پاوند راټول شوي دي. هیوادوالو غږ وکړ چې په داسې سختو شرایطو کې د خپلو هیوادوالو لاس دغه مرستې به د افغانستان په بغلان ولایت کې خلکو ویشل کېږي.
په همدې حال کې د طالبانو حکومت اعلان کړی چې د دوی د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر سیلاب ځپلو سره د مرستې لپاره بغلان ولایت ته تللی او له ځایي خلکو او مرستندویو مؤسسو سره یې لیدلې دي. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت په خپل ایکس پاڼه کې د ملا برادر په حواله لیکلي چې هغه پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دوی د حکومت د کمیسیون په ناسته کې بغلان او نور ولایتونه نو سیلاب ځپلو ته د مرستو رسولو لپاره بیلابیلې کمیټې جوړې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام WFP ویان ضیاءالدین صافی ازادي راډیو ته وویل چې د بغلان په ځینو سیمو کې سیلاب ځپلو ته د بار وړونکو موټرو په وسیله د مرستو رسول ممکن نه دي او له همدې امله دوی د مرکب په ګډون له څارویو څخه د مرستو د لیږد لپاره ګټه اخلي.
مکانهای آسیب دیده در بغلان و بدخشان
په بغلان او بدخشان کې زیانمن شوي ځایونه په داسې سیمو کې دي چې له سخت لوګي سره مخ دي او چیرې چې موږ د اوړي په جریان کې د خوراکي نه خوندیتوب لپاره مرسته کوو د سیلابونو د کرنې او اوبو لګولو پر سیستمونو منفي اغیزه کړي چې د موجوده خوراکي توکو د رامنۍ سبب شوي.
د افغانستان سرې میاشتې ادارې هم په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په بغلان او کندوز ولایتونو کې سیلاب ځپلو ته روغتیایي کڅوړې ویشلې دي. د روغتیا نړیوال سازمان هم په ایکس پاڼه لیکلي چې له سیلابونو وروسته د ناروغیو ګواښ زیاتېږي او دوی د مخنیوي لپاره روغتیایي لارښوونې خپرې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د ماشومانو د ژغورنې نړیوال سازمان سیف د چلډرن د سه شنبې په ورځ د مې په 12 په خپل راپور کې لیکلي چې د بغلان په 5 ولسوالۍ کې شاوخوا 650,000 کسان د 310,000 ماشومانو په ګډون د سیلابونو له امله سخت زیانمن شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږیست. د ازادي راډیو پروګرامونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو .com کې هم د نړۍ هر ځای کې چې یاستې کولای شئ چې واورئ. اوس هم د عبود چارو ل متخصص محمد عاصم مایار سره یو مرکل رو لکاغلی مایار مې دا پوښتنه کړې ده چې د سیلونو پر مال خلک ځانونه څنګه ژغورلی شي او کومو پیښو ته باید ژر رسیدګي وشي. لومړۍ پوښتنه دا ده چې د سیلونو د بیا راوتلو خطرونه څومره زیات دي هغه سیمو کې چې سیلونه راغلي وي؟
پدی لوی فاجعه کې د زیانونو شو کورونه سره ځان شریک بولم. یو شی چې د تعامل وړ دی چې البته د 50 ملي متر ورښت کچیرته په لږ وخت کې ووریږي یا په یو ساعت نیم ساعت کې ووریږي د سیلاب لامل کیږي، خو کچیرته مثلا لږ وخت ډیر وښیي چې هغه وړاندوینه کې تقریبا وخت اشاره نه کیږي او شناسۍ د ادارې، نو بیا سیلاب نه راځي. ممکن د تیرو ورځو کې چې کوم ورښت شوی و هغه تر 50 ملي متر نه ډیر ورښت و او په لږ وخت کې شوی و، په دې خاطر باندې دغه سیل راغی. نو د اوس مهال کې البته په دغو ورځو کې د بیا سیل راتګ امکان به لږ وي، که چېرته همرازي کچه د پخواني پرتله حتما لږ ده، ځکه د ورښت کچه متناسبا لږ ده. نو په دې خاطر باندې خو په مجموع کې وړاندوینې داسې دي چې په جولای میاشتې پورې به ورښتونه په افغانستان کې د نورو کلونو پرتله ډیر وي او دا به ممکن یو څو نورې پیښې هم د سیلابونو لامل کړي چې ممکن تلفات بیا رامنځته کړي. یعنی دا اوسنۍ پیښه به نه وروستۍ پیښه نه وي.
دغه په کومه سیمه کې چې سیلونه راغلي دي ډیر د استوګن کورونو ته نږدې دي، یعنی په استوګنو سیمو باندې دا سیلونه راغلي، څه فکر کوئ چې دا د سیل په مسیرونو کې د کورونو آبادول او د استوګنو ځایونو جوړول دا د تلفاتو د زیاتېدو سبب کیږي که څنګه؟
د سیل تلفات یو خو د سیلونه دي چې باید چې پیښیږي او هغه په طبیعت کې پخوا مو خو اوسې تبه اوسې کچه په دې له دې کبله لوړه شوې او شدیده شوې چې اقلیمي بدلون اغېزې پکې راڅرګندې شوې دي. خو د تلفاتو اصلي لامل همدا د نفوس ډېروالی دی چې په داسې ځایونو کې کورونه جوړ کړي چې هغه د سیل له تهدید سره مخامخ دي. وګورې موږ که ووینو په ویډیوګانو کې داسې ځایونه موږ ولیدل، ما خپله زه دغه راضي پیژنم بهغنا کې مشهود کړی هلته دغه د یو خوړ په یو اړخ کې پوخ کور جوړ شوی دی، نو طبعا هغه د اوبو هغه مسیر نیسي او هغه اوبه د بل لوري ته اړوي چې د خاطر زیانونه رامنځته کوي. که چېرته مثلا موږ د همدغه خوړ چې بهغان په کرکر سیمه کې و دغه لاندې هلته پول هم شته دی، هغه ته وګورو پول تر اوسه پورې جوړ دی، یعنی سیل نه دی وړی، ځکه چې هغه پول په اساسي ډول جوړ شوی د هغه لپاره محاسبات شوي دي د اوبو او د هر څه. نو طبعا هغه کومه زیربنا چې د هغو دپاره اړین محاسبات شوي دي هغه سیلونه نه زیانمنوي، خو هغه کورونه چې بې پلانه جوړېږي په غصب شویو سیمو کې جوړېږي. البته تاسو ټولو ته معلومه ده چې د ښارونو کې تر ټولو ډېره غیر پلاني کورونه ډېر جوړ شوي دي او نقشې جوړې شوي دي، نو همدغه دي چې د تلفاتو کچه لوړه کړې. یوازې د اقلیمي بدلون اغېزې هم نه دي، بلکې د نفوس ډېروالی چې هغه هم په داسې سیمو کې کورونه جوړولو له کبله دي هغه
مایار صاحب. د اوبو د متخصص په توګه باندې اوبو څومره خطرناک دي کله چې سیلونه راځي؟ خلک باید څه وکړي؟ ویډیوګانو کې ښکاري چې خلک د سیل دواو خواو ته ولاړ دي، ویډیوګانې کوي، عادي حالت کې ولاړ دي، دوی باید څه وکړي د دغه یو حالت په ځای باندې؟
ګورئ، دا داسې یو مسله ده چې دغه د خلکو ناآګاهي ده. دوی اوس یوازې تلیفون ته لاسرسی موندلی او هر څه غواړي زر ویډیو یې ونیسي، که نه یا څوک که چېرته په داسې یا جغرافیه کې ژوند کوي چې هلته د سیل تهدید موجود دی، هغوی باید د سیل د راتګ دپاره یو پلان ولري. حتی چې که چېرته مثلا سیل پیښېږي موږ باید عاجل کوم لای ته وخېجو تر څو تلفات ټیټ شي. یو دا مسله ده پکې دې په ځای چې خلک ویډیوګانې وکړي، او بل دا چې مثلا د نورو سره د مرستې دی چې کوچنیان دي او نور دي، اول تر ټولو لومړی باید ځان وباسي او تر هغه نه وروسته بیا د نورو سره چې کوم د مرستې ته اړتیا لري، مثلا سپینګیري زاړه او همدارنګه کوچنیان چې ډېر داسې پذیره دي سیلاب د اوبو په وړاندې، د هغوی سره د تخلیې لپاره مرسته وکړي تر څو امن ځای ته ورسوي. خو متاسفانه په افغانستان کې د هوی کچه لږ ده، نه یوازې دا چې د سیلونو څنګ ته ودرېږي او هغه د غټو څپو پر مهال باندې دوی هم تهدیدوي. داسې ویډیوګانې او داسې انځورونه موږ هم لیدلی دي چې هلته د سیل په اوبو کې موټر ورکته کوي. ګورئ، د سیل 15 سانتي متره اوبه کولی شي یو انسان چپه کړي، کېدای شي تر 150 سانتي پورې اوبه پورې هغه موټر بې ځایه کوي یا مسیر یې منحرفه کوي. نو دا په خپله دغه د موږ یې وینو چې هغه په اوبو کې ورګډ شي، دوی هڅه کوي چې بلې خوا ته واوړي، خو هغه متاسفانه چې غذا یا ژور شوی
شوی وی یا دوی هم نویني زکه د سیلو بخو خړې نه خپاريږي سرک صحیح نو د تلفات د وړېدو ټول عمل کیږي تر ټولو خدا ده چې دغه خلک د دې په ځای چې ویډیوګان اخلي باید دغه کوم اقدامات چې د سیل پر مهال خلکو ته سپارښتنه کیږي د تخلیه د ځای په ځای کېدو د مسؤول غذایي توکو وړلو او همدارنګه د نورو سره د مرستې دغه باندې کار وکړي تر څو تلفات راټیټ شي نه دا چې دوی په دا یو عادي وګړي او په دې ورګډ شي چې هغه بیا خپل تلفات لامل کیږي.
د اوبو د مدیریت د چارو متخصص ډاکټر عاصم مایارو چې د سیلونو د خطرونو د مخنیوي او د انسانانو د ژوند د بچولو په ارتباط خپل معلومات او نظر له موږ سره شریکاوه.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
ورسته سیلابونه د بغلان په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې سلګونه کسان مړه او ټپیان کړل. په بغلان کې دغه سیلابونو د قربانیانو یو شمېر خپلوان او د کورنۍ غړي وایي په دغه ولایت کې د جمعې ورځې سیلابونو د خپلو عزیزانو په غم په ټغر کېنول. د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنېدو وزارت ویلي په بغلان کې د ورسته سیلابونو له کبله درې سوه پنځلس کسان مړه او شپاړس سوه درس نور ټپیان شوي دي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
په بغلان کې د ورسته سیلابونو د قربانیانو یو شمېر خپلوان دا سیلابونه حیرانوونکي بولي او وایي چې د خپلو عزیزانو د مرګ له امله د ویر په ټغر ناست دي. د دوی له ډلې امان الله چې د بغلان ولایت د شهر جدید سیمې د چهار سرکه اوسیدونکی دی ازادي راډیو ته وویل چې د جمعې د ورځې په سیلابونو کې د کورنۍ څلور غړي مړه شوي. د کورنۍ یو غړی ورک او ورور یې ټپي شوی دی.
دو وری رونه او دو وری ریمه دو هلکان او دو جونی مړی شوی. ورور می ټپی شوی. میرمن لا درکه دا وړوکه دغه کې ماشومی وو. پلاری کیسه کوي کوچنی ماشومی په غی کې نیولې وو. کله چې سیلاب ډیر شو ځانې د ونی خوا کې ټینګ کړ. سیلاب ډیر شو لورې له لاسه خوشې شوی وه. خپله وچې کې لوېدلې وو. میرمنې هم ورکه شوه. ورور مې بې وخه شوی وو او وایي کله چې سترګې خلاصې کړې په روغتون کې وو.
دغه شان د بغلان د بورکې ولسوالۍ اوسیدونکي خدای قل هم ازادي راډیو ته وویل چې په دې سیلابونو کې یوولس خپلوان مړه شوي دي.
یازده نفر اعضای فامیل از دست دادیم که از اعضای فامیل خودی ما سره چا کاکا
زموږ د کورنۍ یوولس کس مړه شوي چې د تره زامن مې ښځه او ماشوم یې دي. بل د تره زوی مې ورک دی ښځه یې مړه شوې او بل د تره زوی مې چې ښځه او ماشوم یې مړه شوي خپله په روغتون کې په کوما کې دی.
ناپدید است و یکی دیگه هم که از بچه کاکای ماست و هم خانومش هم را یک طفلش از دو ساله و خودش هم در حالت زخمی در حالت کوما است.
معلم اسد د بغلان ولایت بل اوسیدون که دی چې په دغه ولایت کې د جمعې د ورځې سیلابونو د ځوان وراره ورناخیستای.
دوی کرنیز ځمکې درلودې په کار بوخت و. درې کسان و وختلې کور خواته وتښتي خو سیلاب گیر کړی و. دوه کسان یې ټپي له اوبو راایستي و خو وراره مې د جمعې په ماښام شپږ بجې مړ له اوبو راوایست چې د شپې پاتې شو اوس مو خخ کړ.
په بغلان ولایت کې وروستیو سیلابونو تر شولو زیات ځاني او مالي زیانونه اړولي. سلګونه کسان پکې وژل شوي او ټپیان شوي او زرګونه کورونه هم په بشپړا یا جزوي ډول ویجاړ شوي دي. په هغو ویډیوګانو کې چې په ټولنیزو شبکو کې خبرې شوې لیدل کېږي چې د بغلان ولایت په بیلابیلو سیمو کې سخت سیلابونه راغلي او یو شمېر خلک د ماشومانو په ګډون د یو شمېر سیلاب ځپلو د ژغورلو هڅې کوي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفترونو د شمیرو له مخې یوازې په بغلان کې د وروستیو سیلابونو له امله د وژل شویو کسانو شمیر له درې سوه واوښتی او د ټپیانو شمیر څه باندې شپاړس سوه ښودل شوی. دا شمیر د بدلېدو په حال کې دی.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د صنعتونه ورزینه ملي نندارتون نن په کابل کې جوړ شوی. دغه نندارتون جوړونکي وایي په دې نندارتون کې 800 غرفې ښودل شوي چې 200 ښځو ته ځانګړي دي. د دغه نندارتون د جوړېدو هدف د افغانستان د صنعت له سکتوره ملاتړ، اقتصادي پر ځان بسیاینه او د دغه هیواد د صنعت سکتور نړیوال کېدو ته هڅه ښودل شوې. په دې اړه عابدې سپوږمۍ رپورټ جوړ کړی دی.
د صنعتونه او ورځې ملي او نړیوال نندارتون د اکشن می په ورځ په کابل کې پرانیستل شو. دغه نندارتون چې د سور تر 28 نیټې به دوام وکړي، د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت، د افغانستان د صنایعو او قانونو خونې او د افغانستان د نړیوال نندارتون د مرکز لخوا جوړ شوی دی. د نندارتون جوړونکي وایي چې ګډونوالو خپل تولیدات په 900 غرفو کې نندارې ته وړاندې کړي چې 200 ښځو ته ځانګړي شوي دي. د افغانستان د نړیوال نندارتون د مرکز د عامه اړیکو مسؤل منصور یوسفزی د دغه نندارتون د جوړېدو د هدف په اړه ازادي رادیو ته وویل:
دغه نندارتون د افغانستان له صنعتي سکتور څخه د ملاتړ، د هیواد اقتصاد پر ځان بسیا کېدو او د افغانستان د صنعتي سکتور د نړیوال کېدو په هدف جوړ شوی دی.
د نوموړي په وینا په دغه نندارتون کې د صنعت، کرنې، قانون او ټکنالوژۍ، مخابرات او بانکداري د برخو سوداګر ګډون کوي. د پامیر کولا شرکت مسؤل محمد شعیب شینواری ازادي رادیو ته وویل چې په نندارتون کې د خلکو ګډون او ورنه هرکلای پراخ وو او دا به د لامل شي چې خلک د خپل هیواد له کورنیو تولیداتو سره آشنا شي.
دا هم د صنعتکارانو او هم د عامو خلکو لپاره خورا ګټور دی. عام خلک پوهیږي چې موږ هیواد څه تولیدوي او معلومات ترلاسه کوي.
د دغه نندارتون یوې بلې ګډونوالې وحیدې شیرزاد ازادي راډیو سره په خبرو کې د ورته نورو نندارتونونو د جوړولو غوښتنه هم وکړه.
زما شرکت سفران د شاته او لاسي صنایعو او دغه شان د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو دی. که دا ډول پروګرامونه ژر جوړ شي، دا به د ټولو شرکتونو لپاره لویه لاسته راوړنه وي. زه هیله لرم چې سوداګر په دې پروګرامونو کې لاسته راوړنې ولري.
بلخوا د ټکنالوژۍ په برخه کې یو سوداګر او د دغه نندارتون یو ګډونوال احمد وایل محمود د تولیدي فابریکو لپاره لوړ مالی او د جواز لفیس څخه شکایت وکړ. نوموړي ازادي راډیو ته وویل:
البته ستونزې شته، که څه هم اوسنی حکومت لکه دی له موږ سره مرسته کوي، خو موږ د دوی لا ملاتړ غواړو، ځکه چې کله موږ په یو ځای کې فابریکه جوړه کړو، مالیه او جواز یې موږ ته لږ ګران پیوسي.
د صنعت اونۍ ملي او نړیوال نندارتون په داسې حال کې جوړیږي چې مخکې تر دې غویي په شپږمه د افغانستان او قزاقستان ګډ نندارتون هم جوړ شوی و. د افغانستان د نړیوال نندارتون د مرکز د شمیرو له مخې په تیر کال کې د قطر، عمان، ایران، ترکیه، قزاقستان، ترکمنستان د افغاني محصولاتو نږدې 10 ګډ نندارتونونه جوړ شوي او په نږدې راتلونکي کې به په ازبکستان او ایران کې هم ګډ نندارتونونه جوړ شي.
را پورونه مرکه او اوریدونکو،
په داسې حال کې چې اسرائیل د رفح ښار له اوسېدونکو غواړي له دې ښاره ووځي، ملګرو ملتو امریکا او بریتانیا یو وار بیا پر اسرائیل غږ وکړ چې پر رفح له بریده ډاډه وکړي. امریکا پر رفح د برید نه کولو په صورت کې اسرائیل ته د یو لړ امتیازونو وړاندیز کړی. تفصیل له عصمت ساروان اورو.
د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون شنبه وویل که د حماس سخت دریځ ډله یرغمل خوشی کړي په سبا یې په غزه کې اوربند ممکن دی. بایدن چې سیاتل ښار ته نږدې د خپلو انتخاباتو لپاره د مالی مرستو د راټولولو په یوه کمپاین کې ګډون کړی و، وویل که حماس برمته خوشی کړي سبا به اوربند ټینګ شي. د زیاته کړه اسرائیل ویلي چې د اوربند مسأله له حماس سره تړلې، که دا ډله وغواړي په سبا یې اوربند ټینګېدای شي. په همدې حال کې واشنگټن پوسټ ورځپاڼه وایي چې که اسرائیل پر رفح له پراخو مځکنیو عملیاتو ډډه وکړه، امریکا به په بدل کې اسرائیل ته حساس استخباراتي معلومات او مهمې مرستې ورکړي. د امریکایي ورځپاڼې د شنبه د ورځې په ګڼه کې د څلورو خبرو امریکایي سرچینو په قول لیکلي چې د جو بایدن حکومت اسرائیل ته وړاندیز کړی چې په غزه کې د حماس د سخت دریځ ډلې چې امریکا او اسرائیل تروریستي بولي، د مشرانو د پټیدو د ځای او همداراز د هغو تونلونو په اړه اسرائیل ته معلومات ورکړي چې اسرائیل تر اوسه کشف کړي نه دي. د بلې خو د اسرائیل پوز پرون پر رفح کې له خلکو د څو نورو سیمو د فوري خالی کولو امر وکړ او خلکو ته وویل چې تاکل شوی سیمی یعنی البوساتا لارشی. در بریتانیا در بحرانو چار وزیر دیوید کامرون هم ننوویل چه اسرائیل لیو داسی ترگن پلان پرته چه در ملکیانو ساتن تزبینوی باید پر رفح شار بریدونه کوی. در رفح نفوس لشاوخوا 1,000,000 تر 1,400,000 پوری رسیشی. په تیرو څو ورځو کې له دې شاره 300,000 تنه وتلي دي. د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوتریش نن یکشنبه په غزه کې د اسرائیل او حماس د جګړې د فوري بندیدا د یرغملو د خلاصون او د فلسطینیانو محاصره سیمو ته د بشري مرستو د رسیدو غوښتنه وکړه. سرمنشي دې ته په اشاره چې د جګړې له کبله د ورانۍ او ویجاړۍ او نورو مصیبتونو د پاملرنې لپاره اوږده لار لا په مخ کې ده وویل چې اوربان به یوازې یو پایل وی.
ل خبرونو ور اخوا
په نورستان کې 200 بزګرو خزو ته د الوګانو یا کچالو اصلاح شوی تخمونه ویشل شوی. د کرنې مالداري او بولګول ریاست چارواکي وایي د یاد ولایت په ډیرو ځایو کې الوګانو ښه نتیجه ورکړي او د یاد څکوي چې بزګرانو سره مرسته وکړي څو له کم ځمکو زیات عاید ترلاسه کړي. تفصیل په دغه ریپورت کې.
په نورستان کې د کرنی مالداری او اوبو لګولو ریاست چارواکي وایي د خوړو نړیوال پروګرام په مالی مرستې په یاد ولایت کې 200 بزګرو خزو سره د لوګانو اصلاح شوی تخم او کیمیاوي سرې مرسته وکړه. په یاد ریاست کې د کرنیزو چارو مسؤول انجینر محمد حنیف افغان ازادي راډیو ته وویل
مرکز پرون کاندیش واما ویگل ورسوالیو که دو سوا خزینه بزگرانو بانده شپیت کلو دا کچالو اصلاح شوی تخم چه دا دیر خواه ورائیتی دا حاصل دیر ده هم دا کچالو تخم پا بامیانو که تجربه شوی ده آل تا دیر خواه نتیجه ورکاری دا دیر ترسنگ دا کچالو دا خیوه دی او خیر روزنی دا پارا لس کلوگرام دی پی سر و پینزل لس کلوگرام یوریا سر ورکول شوی دا.
خاغلی افغان راته وویل تیرو کلونو کې په نورستان کې د کچالانو حاصلاتو ښه نتیجه ورکړي او دوی کوښښ کوي چې د اصلاح شوو تخمونو ورکړې سره به بزګران زیات حاصلات ترلاسه کړي او د اقتصاد په پیاوړتیا کې به ورسره مرسته وشي.
د دې هدف هم همدا دی چې تر څو په نورستان ولایت کې د کچالو د روزنې لپاره ډېر ښه اقلیم لري، ډېره ښه هوا او ډېره ښه خاوره لري، تر څو هغه غوره ورایټي دلته ترویج کړو او د کچالو په تولید کې زیاتوالی راشي. او د دې عمومي هدف هم همدا دی چې د بزګرانو اقتصادي وده کې زیاتوالی راشي او په خپلو پښو باندې ودرېږي.
په نورستان کې بزګر خزی هم په دې خوخی دي چې ورته د لوګانو اصلاح شوی تخمونه ورکول کیږي. یو میرمن چې لنوم خودلو او واسب تولو ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل دوی به په تیرو کلونو کې په پټو کې نا اصلاح شوی او د لوګانو محلي تخمونه کارل، بیا هم حاصلات خو وو. اوس چې اصلاح شوی او تجربه شوی تخم ورکول کیږي له درکه به زیات عواید ترلاسه کړي. دوی له اوسنیو چارواکو غوښتنه کوي چې تولیداتو او حاصلاتو ته دې ورته بازار پیدا کړي څو یې حاصلات په ښه بیه وپلورل شي او له ضایع کېدو وژغورل شي.
د ازادي راډیو خبرونې د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.89 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 مترو اورېدلای شي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
سږ کال د یورو ویژن د سندرو سیالي د اعتراضونو په منځ کې ترسره شوه، خو ترتیبونکو یې ویل چې دوی نه غواړي دغه سیالي د سیاست تر سیوري لاندې راشي. سکل د اروپا د سندرو د دغو لویو سیالیو یا یوروویژن اتلولي د سویس یو سندرغاړي وګټله. په دې اړه پام وکړئ د اسمت ساروان رپورټ.
د اروپا د سندرو په سیالۍ یا یوروویژن کې سویس لومړی مقام وګټ. دا مسابقه تیره شپه په داسې حال کې وشوه چې د فلسطین پلویانو مظاهرې کولې. د سویسی سندرغاړي. نیمو سندره لومړی د کرویشا ډلیزه سندره، دوهمه د اوکراینی او فرانسوي سندرغاړو سندرو، دریم او څلورم مقامونه وګټل. نیمو چې په 1990 میلادي کال د سویس په یوه کوچني ښار بیل کې زیږیدلې راب سندري وایي. د لومړي مقام له ګټلو وروسته وویل هیله لري چې یوروویژن په راتلونکي کې د سولې او مینې دفاع ته دوام ورکړی شي، خو فکر کوي چې لا هم ډېر کار ته اړتیا ده. د همداراز وویل
ډېره مننه، هیله لرم چې دا مسابقه به پر خپله ژمنه ودرېږي او د دې نړۍ د هر وګړي د سولې او درناوي ملاتړ ته دوام ورکړي.
د یوروویژن ترتیبونکي هڅه کوي چې دا کالنۍ مسابقه هر کال له سیاست لري وي، خو سږ کال